د مینې پیغام.
السلام علیکم، زیم ستاسو خور هما، او زه ډیره زیاته خوشاله یم چې نن یو ځل بیا تاسو سره یم. نوې امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر علی.
او زیم ستاسو خور ملیکا، زما ملګرو، لکه د هما په شان زم د دې پروګرام او تاسو سره د خبرو کولو د پاره ډیره په انتظار کې وم. زما ملګرو، تاسو ما ته دوی چې ستاسو هفته څنګه تیره شوه؟ هما، زما مور مونږ راغلی وه او زموږ ډیر ښه وخت تیر شو. مونږ یو بل سره ښې ډیرې خبرې وکړې، او دا زما دپاره ډیره د خوشحالۍ خبره وه چې هغه مې ولیده. او ما سره د دې خبرې هم ډیر فکر و چې نن به زه د خپلو خوږو اوریدونکو سره خبرې اترې کوم. نو غوښتل مې چې دلته هم په وخت راشم، او ما خپله مورم خفه کول نه غوښتل، ځکه چې زما مور غوښتل چې هغه ما سره لږ وخت نورم تیر کړي. خو ما خپلې مور ته ووي چې ته ماشومانو سره خبرې وکړه او زه زر واپس راځم.
زما مورم داسې کوي، کله چې هغه ماته ټیلیفون وکړي نو غواړي چې د مختلفو سیزونو په هکله ما سره ډیرې خبرې وکړي. ځینې وخت زه ډیر په معذرت او افسوس سره هغې ته ویم چې مورې، زه اوس لږه مصروف یم، بیا به خبرې وکړو. ما ته پته ده چې زما د پلار د مرګ نه پس زما مور ډیره یوازې ده، نو ځکه هغه زما د ټیلیفون په انتظار کې وي چې ما سره یا زما بچو سره خبرې وکړي.
زما ګران اوریدونکو، تاسو مونږ ته د خپل ځان په هکله وایي. آیا ستاسو په کور کې هم داسې مشران شته چې تاسو یې خیال ساتئ؟ که چېرې ستاسو کور کې مشران وي او تاسو یې خیال ساتئ، نو تاسو زموږ د نننی پروګرام خامخا واورئ، ځکه چې نن ندیم ورور مونږ سره موجود دی چې د دې په هکله خبرې وکړي چې څنګه به مونږه د خپلو ضعیفو مشرانو خیال ساتو. هغه به مونږ ته وایي چې مونږ څنګه د هغوی ژوند آسان او د خوشحالۍ نه ډک جوړولی شو.
واه، دا خبرې اوریدل خو به زموږ د ټولو دپاره ډیرې ضروري. نو ګرانو مینهوالو، تاسو چیرته مزئ او زما دا ټول پروګرام واورئ. نن به مونږ ټول په شریکه زده کړه کوو.
یو ځل بیا نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. نو نن به مونږ ته ندیم ورور وایي چې مونږ به څنګه د خپلو مشرانو بوډاګانو خیال ساتو. ندیم وروره، په دې پروګرام کې مونږ تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو د راتلو دپاره ډیره مننه.
السلام علیکم، او زه هم ډیر زیات خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا تاسو سره یم. زما خوږو ملګرو، چې کله ستاسو عمر زیاتیږي او د بوډاوالي په طرف روان یی، نو ماته پته نشته چې څه به محسوسوئ. یا کیدای شي چې ستاسو په کور کې ستاسو بوډاګان، مور پلار یا بل څوک رشتہ دار موجود وي چې تاسو یې خیال ساتئ، او تاسو ته به دا پته نه وي چې په راتلونکي وخت کې به څه کیږي. نو زما ملګرو، نن به مونږ د ژوند په دې خاص حصه باندې خبرې کوو چې مونږ ټول به ورته یو نه یو وخت کې خامخا مخ کیږو، یعنی د بوډاوالي په هکله. زما خوږو ملګرو، زه به تاسو ته د خپل یو رشتہ دار کیسه وکم. دا هغه مور ډیره بوډۍ ده، او تقریبا د یو څو کالو داسې هغه په کټ پرته ده. هغه په خپله نشي ګرځېدی، ځکه چې هغه ناجوړه ده او ډیره بوډۍ ده. خو زما رشتہ دار او د هغه ښځه د هغې ډیر خیال ساتي. د هغه ښځه د خپلو څلورو بچو او د خپل ټول کور خیال هم ساتي، او دې سره سره د خپلې خواښې هم ډیر زیات خیال ساتي. دا واقعي چې هغه دپاره ګران وخت دی، خو دې سره سره دا د هغوی دپاره ډیر د برکت او د اجر موندو وخت هم دی. او هغوی ما ته ووي چې د خپلې مور په خدمت کولو باندې مونږ ته ډیره زیاته خوشحالي او برکت میلاویږي. او د خپلې مور خدمت کول زمونږ دپاره په دې دنیا کې د ټول نه لویه او قیمتي سرمایه ده. او د هغه مورم د هغه او خپلې انګور نه ډیره زیاته خوشحاله ده چې په داسې عمر او محتاجۍ کې هغوی څومره خیال ساتي. هغه خپل نوسو سره خبرې اترې کوي، او هغوی سره وخت تیرول نه ورته ډیره خوشحالي ملاویږي. او زما ملګرو، مونږ ته پته ده چې وخت تیرېدو سره د انسان کردار بدلیږي، ځکه چې کله یو انسان ډیر بوډا شي نو د هغه مثال لکه د یو ماشوم په شان وي. کیدای شي چې تاسو تم د دې خبرې پته وي یا در تندازه شوی وی. زما خپل ما ته ووی چې زما مور اوس ډیره بدله شوې ده، ځکه چې ځینې وخت هغه ما ته او زما ښځې ته سختې خبرې هم کوي، خو د دې په باوجود موږ د هغې ډیر خیال ساتو چې د کټ نه ونه غورځېږي، یا ورته د سسی ضرورت وي نو هغه وله ورکو، ځکه چې هغه اوس په وړو وړو خبرو خفه کیږي. او داسې کولو سره ما په خپلوانو کې صبر او برداشت کول زده کړل، او دا یوه ډیره ښه خوبي ده. د هغوی بچوم دا زده کړي دي چې څنګه به خپلې نیا سره په مینې او نرمۍ سره خبرې کوي او د هغې عزت په کوي، نو هغه ټوله کورنۍ ډیر په ښه طریقې سره ژوند تیروي او دا کوشش کوي چې څنګه به په ښه طریقې سره ژوند تیروي او دا کوشش کوي چې څنګه به په ښه طریقې سره د یو مشر یا د بوډا کس خیال ساتي. نو زما ملګرو، ستاسو په خیال بوډاتوب څنګه وي؟ موږ ټول به دې ته مخامخ کیږو، زموږ ویښته به سپین شي او سرمن به مګونجې شي، زموږ د وجود خاص اندامونه لکه زړه، سترګې، پیپړې، غوږونه او مازغه به هغه شان کار نه کوي څنګه چې به یې مخکې کولو. زما مینوالو، ستاسو څه خیال دی؟ ستاسو یادداشت به هم کم شي او دا به درته نه وي معلومه چې یو سیزم چرته ایښی دی. نو دا ټولې د بوډاتوب نښې دي. موږ ته به داسې احساس کیږي لکه چې موږ څه بایلل، صرف د نظر یا د اورېدو بایلو احساس نه، بلکې دا چې موږ به په کلاره کلاره نورو خلکو ته محتاجه کیږو. زموږ کردار به بدلیږي، ځکه چې اول به موږ د خپلې کورنۍ ضرورتونه پوره کول او اوس به موږ په خپله د نورو محتاج یو. خو دا عمل ډیر په کلاره کلاره روان وي. زموږ ډیر مشران داسې دي چې هغوی دا پوره کوشش کوي چې پوره اختیار ورته حاصل وي، او ډیر داسې دي چې هغوی د نورو خلکو یا رشته دارانو مرسته نه غواړي. کله چې نور خلک د هغوی مرسته کوي نو هغوی ته داسې محسوسیږي لکه چې خپل اختیار هغوی له ورکوي. په فیصلو کولو کې هغوی ته خپله مشوره د نورو په نسبت ډیره ښه ښکاري او نه غواړي چې څوک د هغوی فیصله بدله کړي. زما ملګرو، آیا ستاسو په کور کې ستاسو بوډاګان مور پلار شته؟ تاسو څنګه دا اطمینان کوئ چې د هغوی ټول ضرورتونه به ښه پوره کیږي او خوشحاله دي؟ خپل مور پلار د بوډاتوب په حالت کې قتل آسان کار نه دی. موږ کلم نه غواړو چې خپل مور پلار په څه قسمه مسلو یا تکلیف کې ووینو، ځکه چې ټول عمر د هغوی لاسونه مضبوطو. کله چې تاسو ته معلومه شي چې هغوی خپل کارونه په خپله نشي کولی، نو هغه وخت هغوی ته ستاسو د مرستې ضرورت وي. کله چې هغوی د خپل ځان د صفای خیال نشي ساتلی، جامې نشي بدلولی، ځان د پاره ډوډۍ نشي پخولی یا په خپله ګرځېدی نشي، نو په داسې حالاتو کې هغوی ته ستاسو د مرستې ضرورت دی. د دې علاماتو دا مطلب نه دی چې ګینې هغوی اوس خپل ژوند نشي تیرولی، بلکې د دې مطلب دی چې هغوی ته ستاسو د مدد ضرورت دی. کله چې ستاسو مور پلار بوډاګان شي، نو د هغوی یاداشت او وزن به په کمېدو شي. هغوی به اکثر ډیر فکرمند وي او ذهني دباو کې وي. نو په داسې حالاتو کې پکار دي چې تاسو د هغوی د احساساتو خیال وساتئ. زما ملګرو، تاسو څنګه د خپلو بوډاګانو مور پلار ضرورتونه پوره کولی شئ؟ دا خبره همیشه یاده ساتئ چې د بوډاتوب مطلب بیماری نه ده. نو موږ له د خپل بوډاګانو مور پلار سره لکه د بیمارانو په شان سلوک او رویه نه دي ساتل پکار. موږ چې د هغوی د پاره سم کوو، نو پکار دي چې هغه ټول کارونه په مینې او نرمۍ سره وکړو او د هغوی په احساساتو باندې د پوهېدو کوشش وکړو. د هغوی د جسماني ضرورتونو خیال ساتلو د پاره تاسو له پکار دي چې د ډاکټر نمبر ځان سره وساتئ. کچرې د هغوی طبیعت خراب شي، نو تاسو سمدستي ډاکټر راغوښتی شئ. کچرې ستاسو مور پلار ډیر کمزوري وي، نو کیدای شي چې هغوی ته د لامبلو، جامو بدلولو او خوراک کولو کې ستاسو د مدد ضرورت وي. دا هم ډیره ضروري ده چې هغوی له صحتمند او طاقتور خوراکونه ورکړی شي، سبزیانې، میوې او نور مختلف قسمه خوراکونه کوم چې هغوی په اسانۍ سره خوړی شي. په کور کې بې ځایه داسې سیزونه مه پریږدئ چې ستاسو د بوډاګانو مور پلار دپاره د تندک سبب وګرځي. زما ملګرو، د دې نه علاوه د هغوی د جذباتي ضرورتونو یعنی د هغوی د احساساتو په حکلم څه خیال دی، او د دې خبرو خیال ساتلم ډیر زیات مهم دی. کله هم دا کوشش مه کوئ چې د خپل مور پلار ژوند په خپل کابو کې وساتئ، که هغوی بوډاګان هم دي. خو بیا هم دا حق ورته حاصل دی چې خپلې فیصلې په خپلو کې. که هغوی د کور نه بهر نشي وتی، نو دا به ښه وي چې تاسو هغوی د خپل کلي او ګیر چاپیره حالاتو نه خبر وساتئ. د هغوی دپاره په کور کې څه مشغولتیا پیدا کوي، دا به ډیره ښه وي چې هغوی ستاسو بچو سره وخت تیر کړي، ځکه چې داسې کولو سره هغوی ته خوشحالي میلاویږي. د خپل مور پلار نه خامخا مشوره او نصیحت اخلئ. خپل مور پلار ته وایئ چې هغوی درته د خپل تیر شوي وخت کیسې وکړي. خپلو بچو ته هم وایئ چې هغوی تینه د تیر شوي وخت کیسې واوري. هغوی سره یو ځای وخت تیرول ډیر ښه دي. د دې نه علاوه هغوی له د آرام او د دعا دپاره هم وخت ورکوئ. د هغوی ملګرو سره د هغوی ملاقات کولم ډیر ښه دي. هغوی خپل ځان سره په عبادت کې شریکوئ، او د هغوی د آرام هم خاص خیال ساتئ. که چیرې ممکنه وي، نو هغوی ځان سره بهر سیل دپاره بوزئ. دې سره به هغوی ته ډیره خوشحالي میلاویږي. یا خپلوانو او دوستانو کره بوزئ. هغوی له دا پیژندل پکار دي چې خلک ورسره اوس هم مینه کوي او خیال ساتي. یاد ساتئ چې کله خپل بوډاګان مور پلار بوج مه ګڼئ، بلکې چې کله هغوی سره یئ، نو ښه په خوشحالۍ ورسره وخت تیروئ. د هوښیارتیا او صبر نه کار اخلئ، لکه څنګه چې تاسو ماشومان وئ او ستاسو مور پلار تاسو ته ډیر د صبر نه کار اغستی و، او تاسو به یې په خپلو ډیرو کارونو دپاره معاف کولئ. دغه شان اوس تاسو هم د صبر نه کار اخلئ، او که هغوی یوه خبره زیاته وکړي، نو هغه برداشت کوئ، ځکه چې په داسې عمر کې د هغوی مثال لکه د ماشومانو وي. خپل مور پلار له وخت ورکوئ، ځکه چې کله تاسو هغوی سره نه کینئ، نو بیا هغوی ډیر خفه کیږي او دا سوچ کوي چې هغوی ستاسو دپاره خاص نه دي. که چیرې تاسو د کور نه بهر یئ، نو دا به ښه وي چې په ټیلیفون ورسره خبرې وکئ. د مشرانو او بوډاګانو په زړه کې هر وخت دا یره وي چې هسې نه خپل بچي بوج وګڼي او یا یې بیخي هیر کړي. نو زما ملګرو، تاسو د خپل مور پلار دا یره ختمه کئ، او هغوی له دا یقین ورکئ چې ستاسو په ژوند کې اوس هم د هغوی ډیر زیات اهمیت او عزت دی. مشرانو دپاره دا خبره قبلول لږه ګرانه وي چې اوس هغوی د خپلو بچو محتاجه دي. نو کله هم داسې څه خبره یا کار مه کوئ چې هغوی ته خپله محتاجي ښکاره شي او هغوی په خپل ژوند باندې ستومانه شي. هغوی ته دا احساس ورکوئ چې د هغوی موجودګي ستاسو دپاره د خوشحالۍ او د برکت خبره ده. کله چې تاسو د خپل مور پلار خیال ساتئ، نو داسې کولو سره تاسو خپلو بچو لم یو ډیر ښه تربیت ورکوئ. یاد ساتئ چې تاسو به هم دې ورځې ته مخامخ کیږئ، او کیدای شي چې یوه ورځ ستاسو بچی هم ستاسو خیال ساتي. نو ستاسو بچی اوس ستاسو نه دا زده کولی شي چې په بوډاتوب کې څنګه د مور پلار خیال ساتل پکار دي.
ندی مرو راستاس خبره بالکل صحیح ده. موږ له خپل بچو د پاره یو خو مثال جوړېدل پکار دي. او ستاسو ډیره مننه، تاسو موږ سره ډیره خیخي خبرې وکړي.
مله دا خبره یاد ساتل پکار دي چې کله زما مور مون کر راشي یا ځال ته لاړه شم، نو پکار دي چې زاغې سره خو او په خوشحالۍ وخت تیر کم. زه چې کله خپل مور سره ملاوېدو د پاره ځم، نه صرف زه خوشحالېږم، بلکې زما بچیم ډیر زیات خوشحالیږي چې مونږ نیا کرځو، مونږ به نیا سره ملاویږو.
شبانې، نن سبا زمونږ د ټولو ژوند ډیر زیات مصروفه دی، او مونږ ته دا پته نشته چې څوک یوازې وي نو د هغوی ژوند به څنګه تیریږي.
هما ستا خبره بالکل صحیح ده. نو زما ملګرو، تاسو چرته مزئ د لکې شان د مینه پسپا، مونږ به تاسو ته د یوې انګور کیسه کوو چې نوم یې روتو. هغه زمونږ د ټولو دپاره یو ښه مثال دی. دا یوه عامه کیسه نه ده، بلکه په کتاب مقدس کې لیکل شوې ده. زما ګرانو ملګرو، یو ځل بیا پروګرام ته په خیر علي. زما ملګرو، زما پوره یقین دی چې ستاسو بم د خدای پاک کلام لوستل او اوریدل ډیر زیات خوښوي. زه هر ورځ د خدای پاک کلام لولم، او د دینه د خپل روح لپاره طاقت او د ژوند لپاره رهنمایي حاصلوم. د خدای پاک په کلام کې د روت نومې ښځې یوه کیسه ده، او دا کیسه زما ډیره زیاته خوښه ده. نو موږ غواړو چې نن تاسو ته د روت دا کیسه وکړو، او زما پوره یقین دی چې ستاسو به هم دا کیسه ډیره زیاته خوښیږي، او د دې نه به تاسو ډیر څه زده کوئ.
زما خوږو ملګرو، کله چې زه تاسو سره د خدای پاک د کلام نه خبرې اترې کوم، نو ماته په دې باندې ډیره خوشحالي میلاویږي. او زه داسې ډیر خلک پیژنم چې هغوی د خپلو بوډاګانو مور پلار خیال ساتل برکت نه بلکې بوج ګڼي. خدای پاک په خپل کلام کې موږ ته په واضح طور باندې د خپل مور پلار یا د مشرانو د خیال ساتلو په هکله فرمایلی دي. په تورات شریف کې د لیویانو په کتاب نورلسم باب او دو دیرشم آیات کې لیکلي دي، د بوډاګانو په مخ کې پاسیږئ او د مشرانو عزت کوئ، زما نه یریږئ، زما لی خدای یم. او زما خوږو ملګرو، په کتاب مقدس کې یو بل ځای کې ویلی شوي دي، د کونډو عزت کوه، څوک چې واقعي ضرورت مند وي، که د کونډې بچی یا نسوی وي، نو هغوی دې د ټولو ناول د خپل خاندان ذمهواري وپیژني، کومه چې د هغوی مذهبي فریضه ده، او هغوی دې داسې د خپل مور پلار او د نیکونو حق ادا کړي، ځکه چې داسې کول د خدای پاک خوښ دي. زما خوږو ملګرو، د بوډاګانو او د مشرانو خیال ساتل د خدای پاک ډیر خوښ دي، او په دې باندې هغه خوشحالیږي. نه، د خدای پاک د خوشحالولو دا یو ښه طریقه نه ده، څه په موږ ټولو باندې د مشرانو ذمهواریانې دي. که چېرې تاسو په دې حیران یئ چې څنګه به تاسو خپلې ذمهواری پوره کوئ، نو موږ به درته د خدای پاک د کلام نه یوه رښتینې کیسه وکړو. او دا د یوې ځوانې ښځې رود کیسه ده، او د هغې د خواښې نومي کیسه ده. زما پوره یقین دی چې دا کیسه به ستاسو ډیره زیاته خوښه شي. او په کتاب مقدس کې چې دا کیسه په کومه سپاره کې موجوده ده، نو هغې له هم د رود نوم ورکړی شوی دی. ډیر پخوا چې کله قاضیانو په بل اسرائیلو حکومت کولو، نو په هغه ملک کې قحط رالو. یو سړی علی ملک چې فراکیو، هغه د یهودا په بیت لحم کې اوسېدو. د خپلې ښځې نومي او د دوو زامنو محلون او کیلیون سره مواب ته د څه وخته پاره لاړو. دوی لا هلته اوسېدل چې علی ملک مړ شو. نو نومي د دوو زامنو سره یوازې پاتې شوه. نو هغوی د موابۍ ښځو عرفه او رود سره ودونه وکړل. تقریبا لس کاله وروستو یوه بله پیښه منځته راغله. زما ملګرو، تاسو ته پته ده چې څو شول؟ د نومي دواړه زامن محلون او کیلون هم مړه شول، او نومي بیخي یوازې پاتې شوه چې نه خاوندو او نه زامن. ګرانو اورېدونکو، لږ سوچوکئ چې درې ښځې په یو کور کې یوازې پاتې شوې، د هغوی خیال به چا ساتلو؟ په غم، خفګان، ناامیدۍ او مایوسۍ کې راګیره بوډۍ ښځه نومي خپل کلی بیت لحم ته واپس د تلو فیصله وکړه. هغه خبر شوې وه چې هلته اوس قحط ختم شوی دی. هغه د انګوریانو سره د مواب نه تلو ته تیاره شوه. دوی یو ځای واپس روانې شوې، خو په لاره کې نومي هغې ته وویل، تاسو کور ته واپس لاړې شئ او د خپلو میندو سره اوسېږئ. مالی خدای دې په تاسو مهربانه وي، لکه څنګه چې تاسو په ما او زما په مړو زامنو مهربانه وئ. او مالی خدای دې وکړي چې تاسو دواړه بیا واده شئ او خپل کورونه آباد کړئ. نو نومي هغوی رسختولو د پاره ښکل کړي، خو هغوی په جړا شوې او هغوی هغې ته ووي، نه، موږ به تا سره ستا ملک ته ځو. نومي په جواب کې ورته ووي، زما لوڼو، تاسو واپس لاړ شئ. تاسو ما سره ولې تلل غواړئ؟ واپس خپل کورونو ته لاړ شئ. زه ډیره بوډۍ یم او زما د ژوند هیڅ پته نه لګي. په تاسو زما زړه سوځي. دوی بیا په جړا شوې. عرفه په مخخه ویلو د پاره خواښي ښکل کړه او واپس کور ته لاړه. نومي ډیر کوشش وکړو چې روتم خپلو خلکو ته واپس لاړه شي او هلته په خپل کلي کې پاتې شي. نومي هغې ته ووي، اے روت، ستا یور خپلو خلکو او د هغوی معبودانو له لاړه، تم د هغې په شان واپس کور ته لاړه شه. خو روت ورته ووي، ما د ځان نه مشړه، ما ته موایا چې درنې سارشم چې چرته زی هلته بزم چې چرته اوسې هلته بوسم ستا خلک په زما خلک وي او ستا سخدے پاک په زما خدے پاک وي چې چرته مرې هلته بمرم چې چرته خخیږي هلته به خخیږم مالې خدای دې ما ته پاک هر شي که د مرګ نه بغیر په بل سستانه جدا شم زما خو ګوریدونکو رود څومره په خیر اده کړې وه چې د خپلې غمجنې او بوډۍ خواښې به خیال ساتي هغې صرف د خپلې خواښې سره د پاتې کېدو فیصله ونه کا بلکې هغې دا فیصله مو کا چې د نومي په خدای پاک باندې به ایمان روړي زما خویندو که چېرې زه یا تاسو د رود په ځای باندې وو نو ما ته پته نشته چې موږ به سکول زما خوږو اوریدونکو یاد ساتئ د خپلو مشرانو خیال ساتلو سره خدای پاک هم ډیر خوشحالیږي آیا موږ به د عرفا په شانو او خپل کور ته به واپس تلیو یا به لکه د رود په شانو کله چې رود او نومي بیت لحم ته ورسېدي د هغوی په رسېدو د ښار ټول خلک د هغوی په ننداره شول او ښځو وویل دا په رښتیا نومي ده د هغوی خو اډو دا یقین نه راتلو دا د لو وخت و او یوه ورځ رود خپلې خواښې نومي ته ووې ما پرېږده چې پټو ته لاړه شم چې د لوګرو نه پاتې شوي وږي راټول کړم زما یقین دی چې څوک په مې د ځان سره پرېږدي نومي ورته ووې زه لورې لاړه شه نو زما ملګرو رود دا خپله ذمهواري ګڼله چې خپلې خواښې نومي او د خپل ځان دپاره د خوراک بندوبست هم وکړي خدای پاک رود له د هغې د وفادارۍ اجر ورکو او هغې د بویز پټي ته بوتله بویز د نومي د خاوند علي ملک رشتېدارو نو زما ملګرو رود به هره ورځ په پټو کې سخت محنت کولو او وږي به راټولول او هغې به روزانه ماښام ځان سره نومي له دا نیوړې هغې به د ټولې ورځې کیسه نومي ته کوله او د هغې خواښې نومي چې هغې ته به څه نصیحت کولو په هغې باندې به پوره پوره عمل کولو د رود او د هغې د خواښې تعلق ډیر مضبوط و نومي د رود د مینې او مهربانۍ نه ډیره زیاته خوشحاله وه زما خوږو اوریدونکو په پردي وطن کې د یوې ځوانې کونډې په تور پردو سړو او ښځو سره په پټو کې کار کول آسان نو زما پوره یقین دی چې د رود په زړه کې به یره هم وه خو بیا هم هغې د خپل ځان او د خپل کردار حفاظت وکړو او په پټو کې وږي راټولول هغې په هر لحاظ سره د خپل کردار حفاظت وکړو او خدای پاک او خپلې خواښې نومي سره ډیره زیاته وفاداره وه خدای پاک د هغې محنت او دې فیصلې ته وکتل چې د خپلې بوډۍ خواښې خیال به ساتي او هغه دې لیدو باندې ډیر خوشحاله و زما ملګرو تاسو ته بویه زیات دی چې موږ یې لږ سات مخکې ذکر وکړو هغه د نومي رشتېدار او یو مالداره سړی و او چرته چې رود وږي راټولول نو دا ټول پټي د هغو هغه چې کله رود ولیده نو تپوس یو کو چې دا سوکتا او چې ورته معلومه شوا چې دا د نومي انګور ده نو خپلو سړو ته ووې چې هغه نه تنګی هغه دا مکتل چې هغې د خپل ځان او د خپلې خواښې نومي د خیال ساتلو د پاره په پټو کې څومره سخت محنت کولو خدای پاک د خپلې انګور د نومي په زړه کې د خپلې انګور رود د پاره یو خبره واچوله نومي ته معلومه وه چې بویز د هغوی نږدې رشتېدار دی نو هغې دا منصوبه جوړه کا چې رود هغه سره وادو کی په کتاب مقدس کې ویلې شوي دي چې رود د نومي په مشوره باندې عمل وکړو چې څنګه ورته هغې ویل نو هم هغه شان کول نو خدای پاک رود له برکت ورکو او ډیر زر رود او بویز په خوشحالۍ سره وادو کو زما ګرانو ملګرو نومي او رود بیت لحم ته د لاچارو کونډو په تور باندې رالی خو ډیر زر خدای پاک هغوی له برکت ورکو او بویس سره د رود واده کولو په وجه د هغوی حالات بدل شول خدای پاک رود له ډیر اجر ورکو چې څنګه هغې خپلې خواښې سره مینه کوله او ورسره وفاداره وه او په بوډاوالي کې د هغې خیال ساتلو رود چې د خپلې خواښې نومي د خیال ساتلو د پاره کومه قرباني ورکړې وه نو خدای پاک هغه هیره نه کا خدای پاک داغې واده برکتناک کو او ډیر زر داغوی یو زویو شو د کلی ښځو هم هغې سره خوشحالي وکړه خزن امی تو ویل دا مالی خودی سن او ویا چی اغا تالن نو سیدر کو چیستا خیالو ساتی دا حلکتی مشور شی ستا انگور تاسر مینکی اغی ستا دا پار دا وو زامنو نا دیر سکری دی اوز دا اغی ما شم پیدا شوی دی اغا بتالی او نوی جوندر کی او اغا بستا پا اخیری عمر کی خیال ساتی او زما ملگرو یاد ساتی چی مالکی سا مسیحم دا رود دا نسل نراغلی دی دا داغی دا پار سمر دا عزت او لوی خبر دا او دا ټول هر څه د اغا فیصلی پا وجو شول کما چی اغی کڑی وا چی دا خپلی بودای خواخی خیال بساتی نزما رونو خویندو ولی دا یو زبردستا او ریختینی کسا ندسا ولی مونگ دا دین اسا نشو از دا کولی سا زما خویندو ولی مونگ دا سی نشو کولی سا کچری مونگ دا خپلو مشرانو او پا کور که دا بوداگانو خیالو ساتو ندا بزا مونگ دا پار دیر دا برکت خبروی زما ملگرو کچری مونگ دا خپل سخر خواخی یا دا مور خیال ساتو نیاد ساتی چی پا دی بان خود پاک دیر زیاد خوشحالی گی او اغا بخام خامونگ لده دی اجر را کئی
زما گرانو ملگرو دا خود پاک پا مرستی سرا تاسو هم دا فیصله کولی شئی چی پا خپل کور که با دا زویفو او دا مشرانو خیال ساتی او زی تاسو تا رختیاویم چی خود پاک ستاسو دا زلن خبر دی اغا تا ستاسو پا زلکی دا منی او مهربانی پتا دا سچیم تاسو کوئی ناغه به خام خاردی اجر در کئی دا بستاو دا پارا دیره دا برکت خبری رازی چو طول پا شریک دعا اوکو خوگ خدایا مونگ ستا شکر گزاریو چی داریختینی کسا مونگ دا کلام مقدس نواری دا خدایا پاک از مونگ مددو کا چی ستا پا حکمونو باندی عملو کو او ستا پا هدایتو بانی خپل جون تیر کو مالک خدایا مونگ لبستو توفیق را کا چی آغا کارونو کو پا کون بانی چی تا خوشحالیگی لکه سنگ چی تا پا دی خوشحالیگی چی مونگ دی دخپل مشرانو او بوداگانو خلکو خیال ساتو نو خدای ازم مدتو کا چی واقعی مونگ دا زلنا او منی سر دا کارو کو زمون پا زلونو کی دخپل مشرانو دا بوداگانو دا پار مینا او همدردی پیدا کا مالک خدایا زمونگ جونم لکه دا رود پشان جوڑ کا چی دخپل کورنی او دخل کو خیالو ساتو دا ټول دوا غواړم د مالک عیسی مسیح په نوم آمین.
زما ګرانو ملګرو یاد ساتئ چې خدای پاک زموږ خیال ساتي او موږ سره مینه کوي. هغه ته زموږ د راتلونکي وخت هم پته ده او هغه ته دام پته ده چې موږ کوم طرف ته روان یو. خدای پاک زموږ دواګانې اوري او د هغې جواب راکوي. هغه ته زموږ د هر قدم پته ده. هغه ته دام پته ده چې زموږ په سر باندې څومره ویښته دي. اسمان د خدای پاک تخت دی او هغه په هر ځای کې موجود دی. خدای پاک ته په دې باندې ډیره خوشحالي ملاویږي چې کله موږ د هغه نه دعا غواړو هغه زموږ جړه فریاد اورېدل غواړي. هغه غواړي چې زموږ په زړونو کې صرف د هغه یاره پاتې شي. هغه به زموږ د سترګو ټولې اوښکې وچې کړي. هغه دا لوس کړی دی چې موږ به یوازې نه پرېږدي او تل به زموږ مل وي. د دې دنیا خالق او مالک د حکمت بادشاہ ته د هر څه پته ده. هغه موږ له بې شمېره برکتونه راکړي دي بلکې هغه موږ له روزانه ډېر برکتونه راکوي.
زما ملګرو دا پیژندل زموږ دپاره څومره د خوشحالۍ خبره ده چې خدای پاک موږ سره مینه کوي. که موږ بوډاګان یو یا ځوانان خو هغه هر وخت موږ سره مینه کوي. کیدای شي چې زموږ دپاره دا ډېره ګرانه وي چې موږ د بوډاګانو او مشرانو خیال وساتو خو ولی بیا موږ له داسې کول پکار دي. نو بیا موږ ولی دا کار په مینې او خوشحالۍ سره نه کوو؟
زما ګرانو ملګرو نن زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. خو که چېرې تاسو موږ سره رابطه کول غواړئ نو زموږ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
00159 3419 یعنی 00157947710074. او زمون دا ایمیل پتا دادا info@pashtoradio.org.
زما ملگرو تاس خو زمون گا پتا زان سرولی کلا تاسو موږ سره خامخا رابطه وکړئ او موږ خپل رائے راکړئ او دام راته ووایئ چې زموږ پروګرامونه ستاسو خوښیږي او که نه. په راتلونکي وخت کې به یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. اوس موږ له اجازه راکړئ. د خدای په امان.
د خدای په امان.